یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د نننۍ حملې په اړه پر راپور سربیره ګڼ نور موضوعات لرو چې د مازدیګر تر 5 بجو د دې خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې جانقا الکوزي برابر کړی.
د لندن له کانفرنس وروسته له طالبانو سره د سولې د مذاکرو خبره ګرمه شوې ده. د ګرجستان جمهور رئیس د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د وسلو او مهماتو د انتقال وړاندیز کړی، او د امریکا د حکومت د مالی کنټرول چارواکي وایي د پاکستان قبایلي سیمو ته د دوی د مرستو 46 میلیونه ډالر سم نه دي لګول شوي. پوره خبرونه غواړئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې د سولې جرګې د جوړېدو خبره وکړه او طالبانو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړه، او په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د کتنو او خبرو راپورونه خپاره شول، داسې بریښي چې له طالبانو سره د مذاکرو مسله ګرمه شوې ده. جمهور رئیس کرزی د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه له هغو طالبانو سره چې له تروریستي شبکو سره اړیکې نه لري او د هیواد اساسي قانون مني خبرو ته چمتو ده. د جمهور رئیس کرزی یو ویان حامد علمی وایي طالبانو ته به بلنه ورکړه شي چې په راتلونکي سپرلي کې د سولې لوی جرګې کې ګډون وکړي. له بلې خوا قاري یوسف چې ځان د طالبانو ویان بولي، رویترز خبري اژانس ته ویلي د مذاکرو په اړه هیڅ نشي ویلی، خو د طالبانو مشرتابه به ډېر ژر په خبرو کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. مرستندویو هیوادونو او سازمانونو د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د افغانستان د دولت د سولې او پخلاینې د پلان لپاره د 140 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دولت پلان لري هغو طالبانو ته چې له جګړو لاس واخلي کار او شغل پیدا کړي او هغوی په ټولنه کې جذب کړي. په راپورونو کې دغه راز ویل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی د جنورۍ د میاشتې په سر کې په دوبۍ کې له ځینو طالبانو سره کتلي او د افغانستان د ستونزو په حل کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کړي دي. د لندن په کانفرنس کې دغه راز موافقه وشوه چې د روان عیسوي کال تر پایه او یا د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د شخړې لپاره د وسلې او مهمات د ګرجستان له لارې انتقال کړي. ساکاشویلی اسوشیتد پریس اژانس سره مرکې کې ویلي د ګرجستان او مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته د وسلو د انتقال په مقصد یو وړاندیز برابر کړی دی. راپورونه وایي ګرجستان وړاندیز کړی چې د لویدیز پوځي بیړۍ په تورې بحیرې کې د دې هیواد له بندرونو څخه ګټه اخیستی شي، او دغه راز د ګرجستان هوایي ډګرونه به د ائتلافي ځواکونو د بارونکو الوتکو لپاره تیل برابر کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د جمهور رئیس ساکاشویلی په دې وړاندیز خبر دي، خو تر اوسه پرې کره کتنه نه ده کړې. سپینې ماڼۍ د ګرجستان د جمهور رئیس د وړاندیز په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. متحده ایالات په روان وخت کې د روسیې او مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته اکمالات رسوي. دوی لا هم د پاکستان له ترانزیتي لارې څخه ګټه اخلي. ګرجستان په افغانستان کې په سلګونو عسکر هم لري. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د مالی کنټرول چارواکي وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو او ادارې د تقویه کولو په مقصد د پاکستان فدرالي حکومت ته چې کوم 46 میلیونه ډالر ورکړل شوي ډېر لږ اغیز او پرمختګ یې کړی. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا USAID وایي کومې پروژې چې په قبایلي سیمو کې په 2008 میلادي کال کې پیل شوې وې د هغو د لګښتونو راپورونه ځنډول شوي، خدمتونه یې نه دي برابر کړي، او د پراختیایي پروژو د څارنې چارې هم نیمګړې پاتې دي. ټاکل شوي چې امریکا به د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان حکومت ته د 5 کلونو په مودې کې 1.5 میلیارد ډالر ورکړي. د عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د امریکا او انګلستان حکومتونو په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې په لاس درلودلو تورن شوي وو غندلی دی. د ایران خبري رسنیو ویلي دا دوه کسان چې په دار وځړول شول د خدای د دښمنانو په نامه اعدام شوي. رسنیو وایي دوی د یوې وسلوالې ډلې غړي وو، د ایران د اسلامي جمهوریت د نسکورولو او د شاهي نظام د بیا واکمنۍ لپاره کار کاوه. د انګلستان پخوانی صدراعظم ټوني بلیر په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د 2003 میلادي کال د یرغل له وجې له سختو پښتنو سره مخامخ شوی. بلیر نن د انګلستان د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د شاهدۍ په مهال وویل په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو وروسته د صدام حسین د رژیم لخوا راپیدا شوو خطرونو او هغو راپورونو چې ویلي رژیم د ډله ییزې وژنې د وسلو د زیرمه کولو په لټه کې دی د ده د حکومت په نظرې اغېز کړی و. انګلستان د هغو استخباراتي راپورونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې په عراق باندې د 2003 میلادي کال د مارچ د میاشتې یرغل ته یې لاره خلاصه کړې وه. دوی دغه راز د عراق د جګړې د مشروعیت په اړه څېړنه پیل کړې. امریکا او انګلستان په عراق باندې د حملې لپاره استدلال کاوه چې صدام حسین د ډله ییزې وژنې وسلې زیرمه کړې. دا جګړه ملګرو ملتونو نه وه تایید کړې. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي د هیواد په یوې پوځي اډې کې د ډزو په پیښه کې د دوی شپږ عسکر وژل شوي. د ازادي راډیو آذری څانګه د آذربایجان د دفاع وزارت لخوا وایي دوو عسکرو د پنجشنبې په شپه په خپلې خطې کې په نورو عسکرو د ماشینګڼو ډزې وکړې. څلور کسان یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د دفاع وزارت وایي حمله کوونکو عسکرو وروسته د ټوپکو شپېلۍ خپل لوري ته واړولې او ځانونه یې ووژل. په راپورونو کې ویل شوي څلور وژل شوي کسان د یو سیمه ییز قومندان په شمول پوځي افسران دي. چارواکو د پوځي اډې موقعیت نه دی په ډاګه کړی. د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. داود دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن یوې وسلوالې ډلې پر ښار حمله وکړه. د دې حملې پر وروستي حال به مو خبر کړو. نړیوال بانک افغانستان ته خپل 1.6 میلیارد ډالر پور ور وبخښه. په یو تفصیلي راپور کې به په هیواد کې د اداري اصلاحاتو د پروګرام په اړه د کارپوهانو او خلکو بیلابیل مثبت او منفی نظریات واوري.
د اصلاحات اداري پروسه چې راغله د ډېرې وخت پروسه ده.
زما په نظر د اصلاحات اداري دغه پروسه چې ده دغه یو نمایشي پروسه ده.
هغه ځوانان چې په کونړ کې د هند د بورسونو لپاره ازموینه ورکړې شکایت کوي چې د ازموینې پاڼې په دري ژبه وي او دوی نه پرې پوهېدل. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو چې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی دی. اوریدو ته راسره اوسئ. وخت دی مازدیګر 4:01 دی. یوې وسلوالې ډلې نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګاه حمله وکړه. دا ډله د راپورونو له مخې د وسلوالو ځواکونو په وړاندې د ډلې ډیر مقاومت وکړ. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره او دا چې مقاومت کوم ځای ته رسیدلی دا شیبه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب، دا وسلوال ډله اخره څه شوه؟ د دې وسلوالې نښتې او وسلوال مقاومت
ډېره مننه کوم. زه بیا تاسو ته اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې د سهار نه تر اوسه اورېدونکو مو سره په جریان کې دي، وسلواله ډله هماغسې په خپل ځای پاتې ده. په هماغه اپارتمان کې په ځای ده. ډزې وروسته آرامې شوي دي. د پولیسو خوځښتونه او د هغوی ګزمن په اړه معلومات نشته. هم په لر د زیاتو معلومات ډډه کوي، ځکه دوی وایي چې معلومات هماغه پخواني معلومات دي. خو نوې خبرې دا دي چې تر دې دمه نږدې 2 نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي، او یو ملکي کس د همدې مرمیو نه چې اکثره ته سړې مرمۍ دي چې فشار کې شاوخوا ځي، د دې نه یو نفر وژل شوی دی، 2 نفره ټپیان دي. او تر څنګ د یو میزایل له امله چې لشکرګاه ته راغل، یو ملکي کس د خپلو دوو لوڼو سره یو ځای پر موټرسایکل سوار و او د لشکرګاه ښار د غسان په سیمه کې دا وژل شوی دي. هغه وسلواله ډله چې د ښار کې جنګیږي، یو شمېر دولتي کسان وایي چې وکستر شمیره رسیدي او دوی سخت مقاومت کوي. کله چې پولیس اپارتمان ته پورته کیږي، د عملیات په موخه بیرته پرې مرمۍ وړي چې هغوی دې ته اړېږي چې بیرته اپارتمان پرېږدي او د عملیات نه راتاسي. مازدیګر په کېدو دی، لمر کښته کیږي، خلک هم هڅه کوي چې دوکانونه او ښار پرېږدي او هر څوک په بیړه کې دي او کوشش کوي چې ځان تر کورونو پورې ورسوي.
دای صاحب، تاسو وایئ چې د ډزو اوازونه نه اورېدل کیږي، د دې معنا دا ده چې مقاومت نو باید ختم شوی وي؟ او څنګه حالت دی؟ دا ډزې ولې نشته؟ که چېرته مقاومت وي خو ډزې هم باید وي.
فکر کوم پولیس د بډه حمله لپاره تابعیا کوي او بل دغه لپاره چې یو مؤثر عمل وکړي او د خلک لمنځ نیسي. فکر کوم پردره یو پلان تابعیا کوي چې د نړۍ جوړ کړي د پولیسو مقاومت تلته نشته مکلس دام ګړی ملي دل کیږي نږدې سیمې ته یا اپارتمنټ د پروتګل پالکې د تک اپارتمنټ د دې نږدې نه سره او وسوال کسانو مغلته د پځای دی او خپل دولتي چارواکي وایي چې ونه پر لا تر دې دمه په اپارتمنټ کې ستا او غوی کله چې دولتي کسان سره مخ کیږي نو سخت مقاومت شوی او نه پر دې چې اپارتمنټ په پورته شي.
ډیره زیاته مننه کوم. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وو چې د لشکرګاه ښار کې د نننۍ وسلوالې حمله په اړه راپور ورکوو. زموږ خبریال د پیښې په ځای کې وو او له هغه ځایه په مستقیم ډول له هغه ځایه راپور راکوو چې دته د وسلوالې نښتې ساحه معلومه ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
رویټر خبری آژانس د طالبانو د یو ویان په حواله لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو مشران به ډیر ژر له حکومت سره د سولې په خبرو اترو کې د برخې اخیستو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د جګړې د ختم لپاره وسلوالو طالبانو ته د سولې په جګړه کې د ګډون بلنه ورکړه او همدارز یو هر اړخیزه طرحه د لندن په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ته وړاندې کړه. د رویټر خبری آژانس د راپور نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې حمله طالبانو سره د خبرو اترو یو کاري چوکاټ یاد کړ. جمهور رئیس د طالبانو له رهبرانو غوښتنه کړې چې د سولې لپاره په جوړیدونکو لوی جرګه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس د وړاندیز پر اساس غرب به د سولې په دې خبرو اترو کې مستقیم دخالت نه کوي، خو د یو بل پروژه چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي د افغانستان د حکومت له دې پلان سره نشته لږه یو لکو یو سلو څلوېشت میلیونه ډالر مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی رویټر اژانس ته ویلي چې طالبان به ډیر ژر د دې مسالې په اړه پریکړه وکړي، خو د جمهور رئیس حامد کرزی د دې پروګرام د جزئیاتو په اړه له خبروي ډډه کړې ده. قاری یوسف احمدی له نامعلومه ځایه رویټر اژانس ته په ټلیفون ویلي چې د سولې د دې خبرو اترو په اړه حتی یوه کلمه هم خبرې نسی کولای. د ویلي چې ډیر ژر په دې ارتباط پریکړه وسی. طالبانو په وار وار ویلي چې یوازې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شرط له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر دي. جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې تر ګډون مخکې هم د سولې د پروسې یادونه کړې وه. جمهور رئیس تیر کال اعلان کړی و چې طالبان به د سولې په کانفرنس کې برخې اخیستلو ته راوبولي او تل یې پر دې تاکید کړی چې هغوی به خبرو ته حاضر سي. د افغانستان د حکومت یو استازي چې د سولې په دې خبرو کې دخیل دی رویټر اژانس ته ویلي دا څرګندېږي چې وسلوال طالبان لا هم د خپلو زندانیانو د خلاصولو او د امریکا له توره لسته د خپلو یو شمېر رهبرانو پر لرې کېدو ټینګار کوي.
د فرشته جلالزی په راپور کې مو د طالبانو د مشرانو په حواله د رویټر خبری آژانس راپور اوریده چې طالبانو مشرانو ویلي دي چې ډیر ژر به د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې د پلان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک اعلان کړی چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور اجمل تورمان برابر کړی.
د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې 230 میلیونه ډالر ولګوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د نړیوال بانک ګډې مرستې هغو برخو ته ځانګړې شي چې ګټه یې ډیره ده. په کابل کې د نړیوال بانک ویان روزیا ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل څېړنو ښودلې چې په وروستیو کلونو کې د دوی اکثره مرستې په هغو پروژو لګول شوي چې د خلکو لپاره یې ګټه ډیره ده. د وی په 2010 کال کې به هم د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مرستې دوام وکړي او موږ هیله من یو چې د مالی کال تر ختمه پورې نړیوال بانک له افغانستان سره د 230 میلیون ډالرو وړیا مرستې ژمنه وکړي چې هیله د افغان دولت له دغو مرستو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. ښاغلی زیا وویل چې دوی خپلې ټولې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې په سلو کې اتیا مرستې پخپل د مرسته کوونکو هیوادونو له لارې لګول کیږي. د ښاغلي زیا په وینا نړیوال بانک ته 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو سره له یو میلیارډ ډالرو څخه زیات مرسته کړې ده. دی وایي له 2002 کال راهیسې نړیوال بانک له افغانستان سره د 1.9 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، چې د دغې مرستې په سلو کې نوي وړیا مرسته ده او په سلو کې لس بې ګټې پورونه دي. دغه مرستې په بیلابیلو برخو لکه پوهنې، ګمرکونو او نورو برخو کې لګول شوي دي. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خپلو نویو مرستو خبره کوي، داسې انتقادونه هم موجود دي چې په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت له امله له نړیوالو مرستو څخه سمه استفاده نه ده شوې. ویل شوي چې په تیرو 8 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا له دغه هیواد سره ډېرې مرستې شوي دي، خو د دغو مرستو زیاته برخه په هغو پروژو لګول شوې چې ګټه یې نه ده په ډاګه شوې. افغان دولت په دغه هیواد کې اداري فساد مني، خو وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر یې جدي هڅې پیل کړي دي.
په همدې حال کې د نړیوال بانک چارواکو ویلي دي چې پر افغانستان د 1.6 میلیارد ډالرو پور د بخلو پریکړه یې کړې ده. د دې پور د بخلو پریکړه د نړۍ له پوروړو او بېوزلو هیوادونو سره د مرستې د ټولنې یا هیپیک په وروستۍ غونډه کې شوې. د چارواکو په وینا د دې پور د بخلو اساسي شرط دا دی چې افغانستان باید د اداري اصلاحاتو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او 15 کلنه ملي پراختیایي ستراتیژي جوړه کړي. افغان چارواکي بیا وایي چې دوی د نړیوال بانک دا شرایط پوره کړي او همدا علت دی چې د دې پور د بخلو پریکړه شوې ده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي هیله مند چې په افغانستان له اوږدو کلونو څخه پاتې د درون پور په بخلو سره به په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ لپاره له ډاډمن شرایط برابر شي. نړیوال بانک وسوس دا اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د ملي پراختیا ستراتیژۍ د جوړولو لپاره د افغان دولت بریالیو اقداماتو ته په پام سره په دغه هیواد د نړۍ د 1.6 میلیارډ ډالر پور د بخلو پریکړه کړې. د افغانستان د مالیې وزارت وایان عزیز شمس د نړیوال بانک د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل چې دوی کولی شول په تیرو 4 کلونو کې روسله هغې چې د هیپک غړیتوب ترلاسه کړ د پور د بخلو لپاره وړاندې شوي شرایط پوره کړي.
افغانستان دغه اقدام نه خپل خواخی څرګندوي، ځکه چې دا یو د افغانستان د پیشرفت او د اقتصاد د ودې په اساس کې یو ښه اقدام دی. دا بخنه د هغه وخت نه مطرح شو چې افغانستان په 2014 کال کې هیپک برنامه عضویت حاصل کړي.
ښاغلی شمس وویل چې له دې سره به په افغانستان کې د اقتصادي ودې د پروګرامونو په چټکولو کې مرسته ترلاسه شي او ممکن دا پیسې په نورو پراختیایي پروګرامونو ولګول شي. په کابل کې د نړیوال بانک چارواکي هم دا خواخی څرګندوي چې افغانستان وکولی شول چې له دغه درون پور نه د خلاصون لپاره وړاندې شوي شرایط پوره کړي. په کابل کې د نړیوال بانک یو وین روف زیال ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په وربخل شوي پور کې یوازې 1.6 میلیون ډالر د نړیوال بانک پور وو.
البته
1.6 میلیارډ ډالر پور چې رفع شوی دی دا له نړۍ نه د افغانستان پور وو او په دې کې 1.6 میلیون ډالر د نړیوال بانک پور وو چې هغه هم رفع شوی دی. د هغه پور وو چې له اویو لسیزې نه 2006 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې پاتې وو.
مارچ 2006
په دې درون مالی پور کې چې له 1300 لسیز راهیسې په افغانستان پاتې وو، یوازې 10.4 میلیارډ ډالر د روسیې پور وو چې د پاریس کلب د هڅو په پایله کې بخل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره افغانستان لا هم څکم 1 میلیارډ امریکایي ډالر د نړیوالې ټولنې پور وړی دی. د مالیې د وزارت د وایان په وینا د هغه پور دی چې افغانستان له 2006 میلادي کال را وروسته په هیواد کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې نه په اسانه شرایطو اخیست. خاغلی شمس هیله سرګند کړه چې ممکن دا پور هم د ورته شرایطو په پلي کولو سره د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق په همکارۍ غوښ شي. افغان کتون کې د نړیوال ټولنې دغه امتیازاتو ته په پام سره افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د اداري اصلاحاتو او د غوره پراختیايي پروګرامونو په پلي کولو ته ځانګړې پاملرنه واړوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د آزادۍ راډیو ده. سره له دې چې د افغانستان په یو شمیر دولتي ادارو کې د اداري اصلاحاتو پروګرام عملي شوی دی، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې په دې ادارو کې اداري فساد لا دوام لري او لا هم کارکوونکي د وړتیا له مخې په دندو نه ګمارل کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د ادارې چارواکي دا تورونه نه مني او وایي چې په اکثرو هغو دولتي ادارو کې چې د دې ادارې لخوا اصلاحات رامنځته شوي دي، کارکوونکي د مسلک او کاري تجربې له مخې په دندو ګمارل شوي. کارپوهان او خلک په دې اړه بېلابېل نظریات لري چې د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې واوري.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې له کلونو کلونو را په دې خوا د کارکوونکو په دندو ګمارل تر ډیره د وړتیا له مخې نه بلکې د پیژندنو له مخې شوي دي، چې د افغانستان کورنۍ جګړې او د نظامونو بدلیدل را بدلیدل هم په دې برخه کې بې اغېز نه دي پاتې شوي. دغه ټکي ته پام سره افغان دولت اړینه وګڼله چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د اداري اصلاحاتو په نوم یوه نوې اداره رامنځته کړي. د دغه ادارې مشر احمد مشاهد وایي چې که څه هم دغه اداره ډیره نوې ده، خو له څو مهمو پړاوونو اوښتې ده.
کمیسیون اصلاحات اداري د شرایطو به کار آغاز کړي کی.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون په داسې حال کې په کار پیل وکړ چې په اداره کې د ریفورم هیڅ ډول تجربه نه درلوده، خو د نړیوالو متخصصینو په مرسته دغه پروګرام پیل شو او موږ لا تر اوسه له بیلابیلو پړاوونو څخه تیر شوي یو، چې لومړی پړاو یې مستاجل یا پی آر آر و، دوهم پړاو یې د تجربو نه په ګټې اخیستنې د پار پاڼې جوړول، او دریم پړاو یې چې اوس د کار لاندې دی او دا هم د نړیوالو دوستانو په مرسته پر مغزي د معاشونو د رتب پړاو دی.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه له 150,000 څخه زیات د دولت مامورین د اداري اصلاحاتو په پروګرام کې شامل شوي دي، او له 45,000 ښوونکو څخه هم ازموینه اخیستل شوي چې پایلې به ډیر ژر اعلان شي. خو د چارو کارپوهان د دغې ادارې لخوا شوي کارونه اغیزمن نه بولي او وایي چې دا هر څه د نندارې بڼه لري. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل ولایت استازی ډاکټر عبدالکبیر رنجبر وایي چې په دولتي ادارو کې ژورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
اصلا تر اوسه پورې د اداري اصلاحاتو په اکله سیاسي اراده وجود نه لري، تصمیم نه دی نیول شوی. په ډیره خواشینۍ موږ هغه کوم ادعا چې کیږي چې ګویا اداري اصلاحات عملي کیږي په ډیرو وزارتخانو کې او یو اداره وجود لري او هغه دغه چارې په مخ بیایي، دا ظاهري او شکلي اصلاحات دي چې اړوند له محتوا دغه مسلې سره نه لري. موږ باید واقعا عمیق اصلاحات راوړو په ټول اداره د افغانستان کې، په هغه حالت کې موږ توانیږو چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه وکړو او یو پاک اداره ولرو.
دغه شان د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی احمد جاوید شکیب وایي چې د خلکو د باور خلاف په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو پروګرام ښې لاسته راوړنې نه درلودي.
دغه د پی آر آر پروسه هم هغه څه چې خلک پله او هغه څه چې د مدني ټولنو او د خلکو غوښتنه وه، دا متاسفانه لاسته راوړنه نه لري. دا پروسه هم د دې نظام جز وه، د دې جنګ سالاریزم و، د دې قانون ماتول و، او د فساد د قانون عضویت یې واخیستی او د دې مابین کې منځته راغلی. وخت چې دا په داسې یو جوړښت کې کار کوي، مخته ځي، طبیعي ده چې د هغه څه اثر ورباندې لري.
د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پلي شویو پروګرامونو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
اصلاحات اداري چې دا ډېر ښه پروګرام دی، په شرط دی چې تطبیقول هغه کسان چې دغه صحیح خلګي، یعنی که دا وغوړي په هماغه طریقه چې ورته دوته پلان ورکړل شوی، په واقعي ایمانداري سره د تطبیق کې زما په نظر دا ډېر ښه پروګرام دی. مګر افسوس دغه پروګرام هغه څه نه تطبیقیږي. پیسې خوړل کیږي، رشوت ورکول کیږي. هغه کسان چې باید هغه پوستو کې چې تعین شي، مقرر شي، یعنی تحصیل یافته کسان وي او د هغې پوست او چوکۍ دپاره کولی شي په ښه توګه کار وکړي، هغه کسانو کې نه انتخابیږي.
دغه د اصلاحات اداري پروسه چې راغلې ده، دا ډېره یوه ښه پروسه ده. ما د پروسه کې امتحان ورکړی دی او ځان مې کاندید کړی یو پوست کې او کامیاب شوی یم، چې دا ډېره ښه موافقه پروسه.
زما په نظر د اصلاحات اداري دغه پروسه چې ده، دغه یوه نمایشي پروسه ده. په دې کې موږ او تاسو ګورو زیاتره هغه مسلکي کسان تحصیل کرده کسان چې دي، هغوی اوس هم په دغې کم ماشینو باندې او په ټیټو پوستونو کار کوي، او هغه څوک چې واسطه لري، شناخت لري، او بعض اوقات د رشوت د طریقه دو کولای شي چې جیګ پوستونه ونیسي او جیګ پوستونه کې وګمارل شي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې فعلا دغه پروسه یوه ناکامه پروسه ده.
خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکي تر ډیره دا خبرې نه مني او وایي چې د دولت کارکوونکي د ټاکل شوي اصولو له مخې د اداري اصلاحاتو پروګرام کې شاملېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لوی سراکار راحله هاشم صدیقی:
محدود شدن برای واسطه اینا راه وجود داره؟ ما اعلان میکنیم
د واسطه د محدودولو لپاره لارشته. موږ بست اعلانو او هر بست ځانته شرایط لري چې د همغو ځانګړنو له مخې یو څوک کولای شي چې غوښتنلیک ورکړي. څوک چې شرایط پوره نه کړي، د هغه نوم په لست کې نه راځي. حتی پارچې هم یو له بلې سره کتل کیږي. او د رشوت په اړه باید ووایم چې اصلاحات یوازې د لومړۍ او دوهمې رتبې په حدودو کې دي، چې په شرایطو د برابرو کسانو د ازموینې پر مهال د کمیسیون صلاحیت لرونکي غړي هم موجود وي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون پوینا د کمیسیون کولای شي چې د خپل پروګرامونو لاره په دولتي ادارو کې د فساد مخه هم ونیسي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر احمد مشاهد:
ما از چند اجراءات
موږ له څو اړخونو کولای شو چې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې اغیزمن ووسو. لومړی دا چې د مسؤلیت سپارل هغه چاته چې وړتیا یې ولري، دوهم د ظرفیتونو لوړول، او دریم او مهم اړخ کارکوونکو ته باور ورکول دي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د خپلو پروګرامونو له لارې د فساد د ورکولو خبره کوي چې افغان دولت د دې عمله د نړیوالو د سختو انتقادونو لاندې دی. خو دا چې دغه اداري پروګرامونه به څومره اغیزمن او ګټور وي، دا هغه خبره ده چې د خلکو د یو شمیر پر ځای به یوه عمومي ټول پوښتنه ورته ځواب ووایي.
په لندن کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس پرون پای ته ورسید. له هغه وخته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د لویدیځ نورو هیوادونو د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي جوړې کړې او پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان مسأله باید ژر تر ژره حل شي، د دې کانفرنس جوړېدل یو له ډیرو مهمو ګامونو څخه و. په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو په وینا په پنځو مهمو مسایلو کې یو له طالبانو سره د سولې هغه پلان و چې ولسمشر حامد کرزي په دې کانفرنس کې مطرح کړ. په خوست کې د ازادۍ رادیو خبریال د لندن د کانفرنس د پریکړو په اړه د خوست د ځینو اوسیدونکو نظریات پوښتلي.
نصیر احمد روفا د خوست ښار یو تن اوسیدونکی: هغه پریکړې چې د لندن په کانفرنس کې وشوې، د هغوی د امنی کولو تضمین به څوک ورکوي؟ د و اړخه او د بل اړخه که چیرته د افغانستان د پخلاینې موضوع مطرح کیږي، او سوال دا دی چې په دې کې به د سعودي عربستان ونډه په څه ډول؟ ولسمشر کرزي د سعودي عربستان څخه غوښتنه وکړه او د سعودي عربستان نظر ډېر په احتیاط څرګند کړ، او د دې تر څنګ هغه مالي امکانات کانفرنس کې مطرح شول. اوس پوښتنه دا ده چې دا به په کوم معیار وشل کیږي؟ پیسې به نقدي ورکول کیږي؟ آیا د طالبانو مشرانو ته به ورکول کیږي؟ که چېرته په دې ډول دا لړۍ پیل شي، زه ګمان کوم چې په خوست کې به هر سړی طالب وي، او هر سړی به د پیسو لپاره وسلې د لاس کې وسله به واخلي.
محمد عظیم د شزاید پانتون د جرنالیز پانت محصل: خلکو سره چې دی غواړي چې د پخلاینې په لوري دی سه پخلاینه وکړي، ته د هغې مشرانو سره مهم رول لوبوي. هغې سره لومړی باید دی وکړي، او نه دا چې کوم مشران د طالبانو په قبر یا کوم دننه په هېواد کې قرار لري، خو باید لومړی کوم چې د بهر و د وتلي دي هغې سره د ملي پخلاینې اعتبار باید ټینګ کړی شي. دغه کانفرنس خو د افغانستان لپاره ډېر مهم و.
په کونړ کې هغه سلګونه محصلان چې د هند د تعلیمي بورسونو لپاره په ازموینه کې ګډون کړی و، شکایت کوي چې د امتحان پارچې په دري ژبه وي او دوی نه پرې پوهېدل. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه له ځینو محصلانو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې افغانستان ته د هندوستان لخوا 1500 تعلیمی بورسونه ورکړل شوي وو، چې له دغه جملې څخه د پوهنې وزارت شپږ بورسونه کونړ ته ځانګړي کړي وو، چې دوی هم د 1300 تعلیمي کال له 200 څخه زیاتو هغو فارغانو نه ازموینه واخیستله چې چا په سلو کې 15 نمرې کړې وي.
د طرزالعمل د مخې نه د دوی یوریج د لسم نه تر دولسم صنف پورې باید 15% دوی پوره کړي وي. په دې امتحان د شمولیت حق لري. دوی باید په انګلیسي باندې کامل مسلط وي. د ولایتي شورا نماینده او د ولایت مقام نماینده او همدارنګه د امنیتي دولتي نماینده او د وزارت نماینده دی په دې کې، او هم د ریاست نماینده. دغه امتحان د ګډ کمیشن په واسطه سره اخیستل کیږي.
هغه ویل هر هغه څوک به هندوستان ته د تللو حق ترلاسه کوي چې چا پوره او په سمه توګه پوښتنې ځواب کړي وي، او دوی به هیڅکله هم د یو حق بل چا ته ور نه کړي.
وروسته به دوی پارچې چې دي ټولې د کمیشن په اجازه چې د امتحان خلاصېږي، دلته مونږ د ښه شفافیت په خاطر سره دغه پارچې بېرته راټولېږي. لاکو مهر او انزا شوي راغلي و، د دې ځایه به د کمیشن په انزا او لاکو مهر سره بېرته وزارت ته ځي، او هلته به تدریسات ثانوي ته ځي.
خو امتحان ورکوونکو له دې شکایت کاوه چې د ازموینې پارچې پر دري ژبه لیکل شوي، او دوی ورسره پوره آشنایي نه لري.
ما نوم محمد رحمان د عبد الرحمن زی د خاص کونړ ولسوالۍ د 1300 کال پاره. یو هم دستونځه چې هغه زمونږ سوال نه په
فارسی باندې دي او مونږ په پښتو ژبه نه مونږ فارسی سره ډېر زیات مشکل لرو. سوال مکمل مونږ تحلیل کولای نه شو چې دا څه قسم سوال دی، مطلب یې څه دی. قامت څخه مې هیله ده چې نور سوالونه آینده د پاره اوس خو وشو په مونږ تیره شو، خو د آینده د پاره باید د پښتو ژبې څخه استفاده وکړو ځکه مونږ پښتانه یو، ژبه مو پښتو ده.
د مشرانو جرګې ته له کونړ څخه نوی ټاکل شوی استازي استاد رفیع الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت ته پکار دي چې هر ولایت ته د هغوی پر ژبه د ازموینې پوښتنې ولیږي څو امتحان ورکوونکي په اسانه وکولی شي چې پوښتنو ته په زړه پورې ځوابونه ورکړي. د کونړ د پوهنې رئیس حسنی هم دا مني چې دری ژبې سره د کونړ اوسیدونکي آشنایي نه لري، نو د امتحان سوالونو ته د ځواب ورکولو پر مهال زده کوونکي ډېرې ستونزې لري. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې ازموینه ورکوونکي پر دری ژبه د لیکل شوو پوښتنو له امله د پوهنې وزارت له چارواکو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته شکایتونه شوي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی، نو ځکه ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
له کونړه راپور مو اورېده. وخت مازدیګر 4:30 شوې. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې آزادي او اورېدونکي اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې جانقا الکوزای او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه.
وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرانس کې د سولې جرګې د جوړېدو خبره وکړه او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړه، او په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د کتنو خبرو راپورونه خپاره شول، داسې بریښي چې له طالبانو سره د مذاکرو مسله ګرمه شوې ده. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د شخړې لپاره د وسلې او مهمات د ګرجستان لارې انتقال کړي. امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د مالی کنټرول چارواکي وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو او ادارو د تقویه کولو په مقصد د پاکستان فدرالي حکومت ته چې کوم $40 میلیون ورکړل شوي ډېر لږ اغېز او پرمختګ یې کړی. د عمومي بخرې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل او د امریکا او انګلستان حکومتونو په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه راپورته شوو شخړو کې په لاس درلودلو تورن شوي وو غندلی دی. انګلستان پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د 2003 کال د یرغل له وجې له سختو پوښتنو سره مخامخ دی. او د اذربایجان د دفاع وزارت وایي د هیواد په یوې پوځي اډې کې د ډزو په پیښه کې د 2 عسکر وژل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا راپورونه او خبرونه تاسو د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې په تفصیل سره کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. اوس هم په ورستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي چې سلیم محمد صالح برابر کړی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه او اوسنی پروگرام ته شرغلاست. په دې پروگرام کې ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې د دوی شکایتونه زیات شوي دي. بیا به د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو. زه سلیم محمد صالح. دا زده اوریدونکو، په دې پروګرام کې ځل بیا پاکستان ته ورځو او د هغو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې شکایتونه زیات شوي، او د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه را ثبت کړي دي. که سم افغان چارواکو او د پاکستان ځینې مقامات مخکې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د افغان کډوالو زورول به ودرول سي او بیا به د دوی شکایتونه وچت نسي، خو داسې ښکاري چې دې ستونزې پای نه دی موندلی. ځینې اوریدونکو داسې پیغامونه هم ثبت کړي چې وایي له پاسپورت او قانوني اسنادو سره سره یې پولیس نسی پیسې ځینې اخلي او زوروي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو. وروسته به په بلوچستان کې د افغان حکومت د یو مقام مرکه هم واورو چې د کډوالو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
زه عبدالحدی نظامی از پاکستانم. پلانسی او دیر زبروی کل پیسی و ساخی کل رسالی پنامو خویاد بس که فرمانه اینیسی ما در کرده ساز دیر دا فایست دیر سیتابوانان و غوردی فخفل اوز
جمعخان روحانی د ګری ځنګل لکن په خبرې کوم. اولن زداوان کم مجرن مجرن افغانان په پاکستان کې اوسیږي او د پاکستان حکومت ته به سترګو ته ګوري، لکه سم ځواکونه چې په افغانستان کې اوسیږي او د افغانستان ملت ته زدا غواړم کم تاسو نه مجرن افغانان ترکیې پاکستان حکومت او ملل متحد نو هغه هیڅکله د پاکستان حکومت نه مني او ډېر افغانان مجرن افغانان د سختو سره مخامخ دي او د تشکیلات سره مخامخ کړي.
زه د ضلع ګجرات څخه خبرې کوم. لکه مهاجرینو په لاره کې ورو شاوخوا چې ګورې هر پولیس خلک پولیس دي ترګر د مهاجرینو په کورو راوړي، د چا د مریضان دي ولي، چا د دغه دي ولي، دي د دیو د غم خوړې سي. او که چیرې قرضې ساده د مهرباني وکړي دغه مهاجرینو دي د غم خوري وکړي او کله کې دلې دي د پاکستان کې خپل قرضې ساده راسي د خلک دلې خپل خپل پلاس باندې ختم کړي. دا مسلمانان دلته څه وکړي؟ ما خپل ورور به ولې مریض ورور دی چې نن ته خو مين نه ورته لرم په کور ورته راوښتي دي به ولې د خلکو ته پیسې ورکوو خواته دې خواته غلو څوک مواز نه اوري. داسې مریض دی چې قسم په خدای که د سبا مومن ورته لرو.
زه محمد اسحاق د تاخر د ولایت ولسوالۍ د خوجغار د کوکچې د غاړې فلحال پاکستان کې اوسېږم. په دیې کې موږ سره پولیسان ډېر جرم کوي، خپل بازار ته به نه پرېږدي، مریض به نه پرېږدي. کري ساسو موږ دا خواهش دی چې موږ هم وخورې. وسلام.
زه د پېښور څخه درته خبرې کوم. زه حمید الله خبرې در سره کوم. از ما دا کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې دا په پېښور کې افغانان ډېر پتنګ دي او کله پولیس په یو نومابل کله په بل نمونه نیسي. زه د کرزي صاحب څخه دا خواهش کوم چې دغه دي افغانانو غور دي په خپل وکي.
زه محمد اسلام د لوګر ولایت د حاضرې ولسوالۍ سیزون قائم فلحال په سیالکوټ کې اوسېږم. پاکستان پولیس نه ډېر پتنګ یو د افغانستان چارواکو نه داسې کوو چې دوی سره خبرې اترې په افغانانو په باره کې وکړي او بلحال په سیالکوټ کې زه اوسم او افغانان بې ځایه تنګوي او پیسې ورځنې اخلي. مونږ پاکستان کې زوري او مونږ باندې چکاټ را سره هم پیسې رانخلي او چکاټ نه هم را سره پیسې رانخلي. د لوړو مقاماتو نه داخله کوو چې دوی د پاکستان د چارواکو سره خبرې وکړي په دې باره کې.
زه وطن مال د پاکستان د کارخانو څخه خبرې کوم. دلته پاکستان کې مهاجرین ډېر زورول کېږي، ټکول کېږي، وچ پوچه پیسې تهلې پیسې راکړه پیسې د ورکړه خوښې پیسې دې ورنهکړه بېرته دې بندې کړي تاڼې ترې په زور اچوي. که کارډ صحیح نشي دی کارډ نه هند سره نشي دی. زه د افغانستان خارجه وزیر سپانتان دا هیله کړو د مهاجرو غم وخوړ چې او کنه دې استفا وکړي د درو عمر کې وخت کې چې دنده کوله د پاکستان مهاجرینو صحیح کړل ته مرسته نه ده کړې ده.
زمو دا پیغام دی، دا خواهش دی تاسو دا پیغام ضرور تاسو سبا مازیګر خپور کړئ. زه خبرې کوم، بشیر خبرې کوم. زه د کابل د چراسیا د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په پاکستان کې په سرحد کې پېښور کې مهاجر ډېر تنګوي او مهاجر بالکل مونږه وتی نه شو بازار خواته او مونږ نیسي پولیس څه ګټلي هغه رانه واخلي. په کار دی چې قرضې دي دغه باید مخه ونیسي او باید پاکستان سره هغه وکړي. مهاجر ډېر تنګوي، قرضې خو په دې نه ده چې په چوکۍ ناست یې او تپوس یې کوي، خو دا خلکو رای ولې ورکړې ده قرضې صاحب ته؟ باید رای ورکړې دې لپاره چې تپوس وکړي د هر څه لپاره. دی په قرار په چوکۍ ناست دی، تپوس نه کوي.
پاکستان خبر کو پاکستان کې د ماجر ډېر تنګوي. دوی کټونه ورکړي د مونږ متحد دلاره کټونه څو میاځونه دوی وایي د ختم شلي دي او د خط ډېر پتانګ دي خارو ته نشي تلای په کمپو کې هم څه شي کوي. نو ما د مشران نه خواهش ده د افغانستان مشران نه چې دوی غم وخوري.
زمالک اغا محمد د میواله د کیمپ څخه ژغېژم. مور ته یو څه پرابلم پیدا شوی. دلته کالج جوړ دی، دا کالج د دوه واره درې واره کېږي موږ ته اولټیماټین راکول کېږي. موږ کمیشنری ته هم خپل د اواز رسولې د خاص مو رسولې نو سیار ته هم زموږ ږغ تر اوسه چا نه دی اورېدلی. نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ د افغانستان د سفارت د لارې باید چې زموږ ږغ لوړ مقامات ورسوي. تر یو ځایه دلته غریب خلک دي، شل کاله دېرش کاله یې دلته ژوند کړی یا باتې جوړې کړې، تقریبا 200-300 کور دي. نو دا چې بارېږي د دېو دا د غټ پرابلمه سره مخ دي، دا ډېر پر دوی باندې بوج دی. نو یو نوشار وایي چې د دې خلکو ږغ واوري، تر ځای ورته معلوم کړي پر اندازہ باندې یو خلګو مساری پر سره برداشت کې دا خلک ګرځ او لیدل خلک دی نه دا د زاید بدلیدو دی نه دوغنی خساره په دوی موجودیږي چې ځانو تاباتی جوړه کې نو زموږ دغه خواهش ته خپل د سفیر څخه دی د افغانستان چې په دې موضوع باندې ځان خبر کې او د دې حالاتو څخه ځان آگاهي پیدا کړي او د یونسیار سره هم تماس ونیسي، د پاکستان د حکومت سره هم ونیسي، دا پرابلم موږ ته ورکړي.
پاکستان خبر پاکستان حکومت دیرے پڑوں سے پاکستان پاکستان
سلام علیکم زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل لکم په خبرې کوم غوښنن چې په پاکستان کې وسیږي نو د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي کم کارتونه چې د درو کال لپاره ورکړي هغه بالکل د پاکستان حکومت یې نه مني او د یو ښار بل ښار سره تمت نشي کولی کم میچکې چکه چې موږ وکړو همیشه موږ د پیغامونو تاسو درسته د کم میچکې چکه چې موږ وکړو پر هغه میچکه لا سختې سي او افغانان د ښکنځل کوي نه مشر پېژني نه کشر ډېر افغانان د ستونزو سره مخامخ دي که چېرې مرتا ظاہر ہے کہ پاکستان مرتا سم کارٹون رائے کا ظاہر ہے کہ مر جو بھائی ٹول افغانان مر ٹول افغانان پر داغا شو وعدہ روا سلام دا کارٹو پر سر سر ضروری رے کچیر شناختہ کارٹ بھی ہم دونے کے بار نور کبھی کچیر مجر ہو گئے ریجنل مجر کارٹ ہو سر بھی او داغا پٹکاتی بھی ہم ای کے بار نور کبھی نو کچیر افغانان باچ د پاکستان یا دای ضروری رے دیگه وہ باچ افغانستان تا جب بوزی او کچیر افغانستان تا نبی نو مینا نی متحدہ او قرضې صاحب باید دې سنځي ور حل کې نیو کارټونه جوړ کې افغانان یو شهر دربل شهر چې رتامت په اسانه وکي کچیر په اسانه رتامت نس کولای افغانان دې کارټونه په یو کارټو باندې بالکل دې ناکام دي کاروبار بالکل ختم دي.
زه تر باز دې سبزی د قندوز ولایت د ایمان صاحب د ولسوالۍ پیلن د پېښور د خرابات د کومه ستاسو په تماس کې ما دا کرزی صاحب دا افغانستان دا نرکولو چارواکس خدا خواهش دی چه پاکستان کی افغانان دا ناسو دیر پازاب دی کل پا ایوان نامه او کل پا بل نامه یعنی سی نو دا اختر آئی سی مول پا کور ناسو دا کور نسو بتلای دا بیر دلاسه پا مول خوم دا بچو نا پا که فرض ما دا کرزی صاحب دا خیر دا خواهش دی چه دا افغانانو غور دی فخفل وکی و سلام ستاسو دا خواهر دیر منده.
زا درویش دی گردیز دی ولایت نه خبری کوام زمودی امید کرزی صاحب دی رئیس جمهور نه دارا تقوا ده چه مکلت ده دی پاکستان نماج ماجه رو باسلو نومد دونگی چه توسی تا بو نمره دیر کوی نه نمره را خلی نه خر آگرل و نه بعد را خلی چه چه واسطه لرلی چه چه پیسه لرلی اغو تخفل نمره ورس دلی اغا ډیرو چې پیسې لرله اغه ته ورسېدل چې واپس خاص وکړل غریب خال عمدہ سے پاتې دي ما غوند ډیر خال پاتې دي
موږ په کروالان په غرمه ما یو من اثر نه مې جسمو در دې تاکه شخص ښه راته شخص ښه شخص ښه شخص ښه هغه د ټول سر سر کې به وستر سره یو ښه شخص ښه چې جاو کو به کې جا زمرا.
سلام علیکم زه عبدالله دا کابل نه دغه اوس چې کوم امریکایي مسلمان په پاکستان کې نیولي پاکستان حکومت نیولي او امریکایانو ته ورسپاري پاکستان حکومت د افغانستان د مسلمانانو سره څه خجاله کړې چې اوس د امریکایي مسلمانانو سره غږ کوي دغه کسانو چې د چا سره ملاقات کړی دغه کسان وړي د امریکا استخبارات دغه خلک نه ورسپاري چې امریکایي مسلمانان یې ورسپارلي دي.
یا حضرت ضلع کی مرے دا پاکستان دا کوڑا خطر دے کم چکھتے چھ دا پاکستان اسو مسرہ دا پنجاب سو گوئی کی زمین حالات دیر خراب دے اپنے گناہ افغان ماجرین یا پدا گا پنجو شپگو رز بکی کا کاتو نلری او کرین نلری نیولی دی او مجھ خپل دا کورو سخا وطل اینے سو او دا گا نیولا افغانان کی طول مزدران او غریبانان دی زما د جمهور رئیس کرزی صاحب او د هغه د حکومت څخه دا هیله کوم زموږ خبر وکړي وسلام.
زمونږ جی د افغانستان نه دا خواهش دی چې دلته کې په پاکستان کې ماجر ډیر تنګیږي او که زمونږ سغم وخوري نو خبرې
دیگه ول حق لیران خبرې درته کوم. زما دا خبره ده ډیر انډیوالان ما سره ملګري دي دا ټول په دې مطمئنه دي وایي چې کوم منځکه چې پاکستان ګرځولې ده باید مطمئنه په دې باندې دی افغانستان هر ماشوم دا وایي چې موږ ملک باید راو ګرځي ځکه باید وینې خوري سر کال په اجاره ورکړی او څلوېښت کاله زیات وخت کې ووت څه پایده کوي پردی وطندار پردی سړی پردي ملک موږ ګرځو هېڅ پایده نه کوي در بدر یو څوک بندیان دي څوک خلاص دي
وریم او درادو او اورېدونکو ته ټولې ارزوګانې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې قبول او منظور دي خبره دا ده وروره په پاکستان کښې چې مهاج مهاجر دي د هغو تقریبا سل فیصده کښې شل څلوېښت فیصده کښې دي دوی پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي او بل چې افغان مهاجر چې څونه دي دا د پاکستان نه نه راوتي نو دا خو ډېر زره دي چې دوه لکه مله راولي دي هېڅ پیدا نه کوي او بل لکه د نورستان نه واخله تر ایران د بونډری پورې چې دا څونه پوله ده چې دا لکه مانې مثلا امنیت یې نه صحیح شوي نو د دې خلکو سره مثلا که طالبانو سره جوړه م وشي که نه نو دا خلک به بیا په پاکستان والا به په افغانستان کښې لکه مداخلت کوي
کارډ را سره وي اوریجنل کارډ وي ور سره وي پیسې اخلي نه یا یې پیسې غواړي اوس متانو تانې والا سپینه تانې والا چې متانو سره ولاړ دي کوار نه شي زه دې خبر ده بس ګزین داډي نه پیسې را کړه
قدرت الله طیب له جلال آباد څخه خبرې کوم څرنګه چې څو ورځې مخکې پېښور ته لاړ شوی وم پاسپورټ را سره و د پېښور ویزه مې پېوارې وه چې پولیس را ونیولم د پاسپورټ او ویزې سره یې مانه پنځه سوه کلداري د رشوت په توګه واخېستې او له بندیخانې څخه خوشې شوم آیا دا پاسپورټ د افغانستان اصلي نه دی ولې حکومت پوښتنه نه کوي باید د دې پوښتنه وشي وسلام
په بلوچستان کې د افغانستان د مهاجرینو د چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز په دې وروستیو کې یو شمېر مهاجرینو هغه افغانانو چې د پولې په هغه غاړه کې اوسېږي هغوی شکایتونه کړي دي چې یو ځل بیا د پاکستان پولیس دوی ځوروي په بېلابېلو نومونې نیسي یا پیسې هم ځینې اخلي د افغان حکومت په استازیتوب که تاسو راته ووایاست چې د دې ستونزې د حل دپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي
افغان کډوال د بلوچستان په صوبه کې د سرحد حسین پنجاب په مختلف صوبو کې استوګن افغان کډوال چې د بارډر مشکل سره مخامخېږي هغه البته دا مشکل چې د دوی څخه د قانوني اسناد غوښتنه کېږي چې البته قانوني اسناد یې د پاسپورټ او په پاسپورټ کښې د ویزې د اخیستلو په باب دي او هغه شمېر افغانان چې هغوی قانوني اسناد په لاس نه لري او غواړي چې د پولې نه دې خوا ته راشي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت څو څو وارې دا غوښتنه کړې ده هر هغه څوک چې د پاکستان خاورې ته داخلېږي بهتره به دا چې قانوني سند پاسپورټ ولري او په پاسپورټ کښې ویزه ولري البته د ویزې درلودونکو سره کوم مشکل نه شته صرف هغه کسان چې د ورځنیو چارو د سرته رسولو په خاطر باندې د پولې دې خوا ته را وړي هغه د دوی امنیتي ارګانونه په تکلیف کښې کوي یعنې دا مانا چې د اسنادو غوښتنه څنګه کوي د اسنادو د نه غوښتلو نه درلودلو په صورت کښې دوی د قانوني پوښتنې دروېژنې لاندې را ولي خوشبختانه داسې کسان چې موږ ته خبر را کړي یا موږ په دې باندې آګاه شو چې دغه کسانو څخه د اسنادو د درلودلو په صورت کښې بیا هم د ځورونې وضعیت باعث کېږي د دوی د هغوی په باب په وخت او زمان باندې موږ ورسره دغه کړې ده رابطه کړې ده او د پاکستان حکومت د بلوچستان د صوبې مسؤلینو موږ ته دا ډاډګیرنه ده کړې چې هېڅ هغه افغان چې د قانوني اسنادو درلودونکي هېڅ نوه اذیت او ازار به نه جوړي او خپلو امنیتي مسؤلینو ته هم دا پیغام ورکړی دی چې تر دې وروسته باید هېڅ افغان مهاجر چې اسناد قانوني په لاس لري د هغوی د ځورونې او اذیت باعث نه شي
بله عزیز صاحب خو زیات داسې شکایتونه هم راغلي دي هغه افغانان چې وایي پاسپورټ هم لري نیول سوي دي او قانوني اسناد هم لري نیول سوي او ځورول سوي دي دغسې شکایتونه هم موجود دي
زه منم دا شکایتونه به کېدای شي که د صوبه سرحد په حساب باندې وي د پښتونخوا په حساب باندې نو هغوی زمونږ څخه جلا او موږ په هغه برخه کښې کوم مسؤلیت هم نه لرو او صلاحیت هم نه لرو چې په بله صوبه کښې وظیفوي تشبس وکړو داسې کسان چې هغه د پاسپورټ درلودونکي وي ویزه ولري پاسپورټ ولري تر اوسه پورې د بلوچستان په صوبه کې څوک نه دي جوړ شوي، او که یې جوړ شوي نو دوی ولې مراجعانه ده کړې؟ او که چیرې مراجعو کې موږ د هماغې ورځې په جریان کې زه پوښتنه د رسمي مقاماتو څخه کوو، تر اوسه پورې په بلوچستان کې داسې یو څوک چې هغه پاسپورټ ولري او نیول شوی وجود نه لري، تر هغه کسان چې تجهیز ور غواړي چې د پاکستان د لارې د بلوچستان د تفتان او د پنځوس دولار ایرانته داخل شي داسې شو د کسان نیول شوي چې تېره موده کې نه دي کسانو چې هغه موږ د خزانه په نتیجه کې موږ دا اوردنه کړې
بله. په بلوچستان کې تر ټولو غټ کم به د افغانانو د ګردی ځنګل کم دی، که د دې کم په اړه معلومات راکړي چې دې ځای څخه هم ځینې شکایتونه رسېدلي دي چې د ځینې کسانو ویل چې دا کېدای سي کم وتړل سي، او ځینې کسانو ویل چې د پاکستان پولیسو پر دوی باندې فشارونه زیات کړي دي. هغه افغانان چې په دغه کم کې اوسېږي په څه حالت کې دي دا مهال؟
جنگل او جنگل کی کمپو د تڑلو فیصلہ کرے مگر بعضی ماضی قبل داخم تر او سکور نہ کرم شرے او حالت خلق شکل پاکستان حکومت بیا اس کا کم خبر نہ کرے کہ مجھے کم بند ہوئی افغانستان خبر جنگل کم جو فیصلہ پاکستان حکومت نظر کری.
بله، یو څه کوم ځای بدل کړئ ځکه چې آواز یو څه خرابیږي عزیز صاحب. او تاسو مخکې ویل چې که چیرې دغسې شکایتونه موجود وي خلک دې له تاسو سره په تماس کې سي، خصوصا هغه کسان چې په بلوچستان ایالت کې میشت یا افغانان چې هلته دي، هغوی ستاسو سره څنګه تماس نیولی سي؟ تاسو کومه ټلیفون شمیره لرئ، دفتر لرئ؟ څنګه تاسو سره دوی اړیکه ټینګولی سي؟
بالکل، تاسو بهتر معلومه ده چې بلوچستان کې د کډوالو نشارو اداره موجوده ده. دا اداري دفتر دا افغانستان په سیاسي نمائندګۍ یعنې کندهار کونسلګرۍ کې موجود دی. په دې کې د دې دفتر موجود دی. زموږ د ټلیفون شمیره د ټولو کمپونو د مشرانو سره د اصلاحي شوراګانو د غړو سره وجود لري، او بیا هم ضرورت کېږي کېدای شي چې زه خپل نمبر ورکړم په دا نمبر باندې زموږ سره اړیکې ونیسي، او زه امیدوار یم چې د اړیکو په نیولو سره د محمد ورځې په دننه دننه کې دا مشکل حل کو. په دې شرط چې هغوی په رښتیا هم داسې اصول چې قانوني اسناد لري او نیول شوي او هغه یو ځورول شوي، دا زموږ مکلفیت دی، دا زموږ دنده ده، وظیفه مو ده چې په هماغه ورځ د خبرېدو سره یا د دې اطلاع یا زموږ د خبرېدو سره سم موږ لاس په کار شو او د هغه د مشکل د حل لپاره اقدام وکړو. او دا خو څو وارې کله چې پخوا تکرار شوې ده، په هماغه ورځ دا کار سره د فرض مثال په ایفای کې دی چې راغلی ماجستات ور سره نه مګر ماجستات په خپل کې شه کار چې پوری ژوند په شته کې ماجستات ور سره نشته کار چې ایفای کې تو پک کړی دی، او دی یلې ور دی دی نیم ور دی ته ری دی ورسته ماجستات ور دی ز په خپل د سیل شخصن تلم او ځکه کسان ما په خپل د ایفای د تر څخه را شکرې دی موټر کې میرا انتقال کړی کوټ ته نیم.
بلک تاسو دا خپل نمبر ورورو او اوریدونکو سره شریک کړئ چې دوی ځان سره ولیکي چې تکرار هم کوي ورته، ځکه چې کېدای شي ځان کسان به غواړي چې تاسو سره تماس ونیسي او خپل مشکل له تاسو سره شریک کړي.
بالکل سر، ما د ټلیفون شمیره ده 0-303-3-8-3-8-3. بیا یې تکرارم 0-303-8-3-8-3. دا زما د ټلیفون شمیره ده په هر لحظه ده سلیری ساعتو کې فعال، او په هر لحظه کې د دوی مشکل ته د رسیدګۍ لپاره زه بالکل آماده او تیار یم. انشاءالله په دې وخت کې کوم مشکل او ستونزه وجود نه لري.
بله عزیز صاحب، هغه کورنۍ چې په پاکستان کې اوسېږي افغاني کورنۍ، د هغوی لپاره د کوم اسنادو برابرول مهم دي چې بل ورځ حکومت دوی ونه ځوروي؟ او که چیرې دوی به شکایت کوي چې د قانون له مخې وکولې سي خپل باس خواست وکړي، د هغوی لپاره د کوم اسنادو برابرول مهم دي دا مهال؟
2016 کال کې د فیصلے پر اساس باندھی په پاکستان کې میشتو کډوالو لپاره د مهاجرت کارتونه د پاکستان د نادرات ادارې لخوا نه ورکړل شوي دي. هر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې هستوګ لري باید ځان سره مهاجرکارت دی، د مهاجرکارت په نامه، او دوی ورته د پیوار کارت وایي. یعنی موږ تاسو ورته مهاجر کارت وایو چې مهاجر کارت باید ځان سره ولري. د مهاجرت کارت په درلودلو سره پاکستان ټول امنیتي نظامونه مسئولیت دا دی چې هیڅ نوه مشکل او پرابلم ایجاد کړي. دسمبر میاشت کې درلودلو چې د جمعې په ورځ چې د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه شي دغه کارتونه د اعتبار اخیستل شوي، مګر د پاکستان د سفران د وزارت په پیشنهاد چې البته د پاکستان د حکومت صدر اعظم ته پیشنهاد کړی دی په دې برخه کې خپل ستراتیژي لاندې کړې تر څو چې مهاجرو ته نور کارتونه ایشو کېږي. سفران د وزارت د هدایت سره سم چې وزارت داخلي پاکستان تری کړی دی ټول مهاجرین د دغه مهاجر کارت په درلودلو سره تر څو چې نوې فیصله کېږي د دوی کارتونه د اعتبار وړ دي. هر هغه څوک په پاکستان کې اوسېږي د مهاجرت کارت لري هغوی کولی شي چې د بلوچستان په صوبه کې آزادانه تګ راتګ وکړي. د هر ځای ته هېڅ نوه مشکل درته وجود نه لري.
هغه کسان چې دغه کارتونه نه لري څنګه یې ترلاسه کولی شي؟ اسانه ترلاسه کېږي، د چا د خوا ورکول کېږي دغه کارتونه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو ځل د پاکستان حکومت ملي سرمیو پر د رېجستریشن وکړو دغه کارتونه د تنظیم وروسته د پاکستان حکومت ته موږ بار بار پیشنهاد کړی. هغوی همیشه جواب داده چې موږ نور مهاجر کارتونه ویشلې نه شو. موږ مهاجر کارتونه په هغه وخت کې چې څوک یې حاضر شي مهاجر کارت هغه څو د پاره جنګي جرم بولي، قصور بولي، عدم توجه بولي، دوی تر اوسه پورې زموږ بار بار او کراتو مراتو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. او همیشه وایي چې موږ نور کارتونه نه ویشلې شو، موږ بل چا ته کارت ورکوو. هغه څومره چې په هغه وخت کې راجستر شوي په 2016 کال کې دغه مهاجرین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي. البته نوي مهاجر کارتونه ویش څخه دوی مهاجرت غوښته. هر لدن هر هغه څوک چې استوګنه کوي یا تګ راتګ کوي د پاسپورت او د ویزې له مخې کولی شي دلته هستوګن شي.
په بلوچستان ایالت کې د افغانستان د کډوالو چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، ستاسو له مرکې او معلومات څخه ډیره مننه. ژوندي اوسې، که څه هم د ټلیفون لیکه ډیره خرابه وه، خو په آینده کې که چیرې بیا هم شکایتونه موجود وو بیا به زحمت درکړو.
بالکل، زه حاضر آماده یم هر شیبه.
او د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خپرو.
د ننګرهار ولایت نه داسې یو پیغام وړاندې کوم چې د ښاغلي جمهور رئیس کرزي ته خپل پیغام داسې وړاندې کوم. څرنګه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي اوازې دي، دلته موږ په ننګرهار کې ګورو چې د مخدره او توکو د مخنیوي په خاطر باید شاشه اوازې ګونګوسې خپرې کړي دي. لهذا داسې یو ډرامه غوندې ښکاري. موږ ګورو د سارک په ولسوالۍ کې چرس د ولسوالۍ په چوکاټ کې کرل شوي دي، د ولسوالۍ د دروازو کې کرل شوي دي. بیا د جوکان په علاقه کې یوه واقعه منځته راځي چې دوه کسان جنگ سره کوي او د یو کس کورنۍ زخمیان په شفاخانه کې پراته وي، بستر دي. او ښاغلی ولسوال ته چې کله دغه د زخمیانو کسان راځي، د هر څه نامه هغه د مقابل لوري پیسې ورکړي او د کوکنارو دی کاروندې په نوم باندې بنجانی او هغوی په مابس کې پراته وي. اصلا د دوی د ولسوالۍ په چوکاټ کې چرس کرل شوي، څوک یې مخه نه نیسي. نو دا د اداري فساد څنګه مخنیوی کېدلی شي؟ دغه اداري فساد یوازې د کرزي د خوا څخه نه دی. دغه اداري فساد چې دی ټول خلک په دې کې مشغول دي، او ټول خلک خصوصا د ډاکټر عبدالله عبدالله طرفداران چې هغه چې دي خاص و دغه ته متوجه دي چې کرزي بدنام کړي او دغه اداري فساد مخنیوی چې دی دا په ټول ملت پورې اړه لري، یوازې په کرزي پورې اړه نه لري. وسلام.
موږ خواست دغه دا چې د اداري فساد دپاره چې کوم کمیسیون جوړ شوی ده، دغه د افغانانو دپاره جوړ شوی ده. آیا کوم اوس په اداري فساد کې خارجان لاس لري؟ هغه دپاره به هم یو اداره د کنټرول دپاره جوړه شي او که نه؟ او که چېرته نه جوړي چې دا به د افغانانو په لو په سرنوشت باندې پلو دي. وسلام.
زما نوم تهرګل دی، زه د تهدرا یو معلم یم او دا تحصونا غالم کی ذمہ دا آواز مربوطہ ارگانوں تو غرا سوال جاری کا نام ہے اور مدیر معرف سے ہے یہاں سے ہر معلوم نسل سے روکا آخری تھا جی ہفتے کا بڑا خاص تھی تو خوش لگوں
افغانستان کے خدا جنگوں دار رشپتوں بالکل نہ اور کی میرا بنیوں کو رشپتوں اور رکھی زکت علی خان زدرانی نیوالی نا کا رشپتوں اور رکھو بیا خوش رہی قانون روغائے کا داغا قانون چیر تروسائی سے بیا خوش ریات روغائے بیا خدا جنگ جگڑے خاتن سے دبرانی پوزن عدلال کی چیر تبی اسلامی پوزن راشی
تاسی هم که په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې راته پیغام پریږدي د اوټومات پیغام ثبتون کې ماشين شميره داسې ده 00420211415 شميره به بیا تکرار کوم تاسو ولیکئ 00420211415 تر بل پروګرام مو پر لوی الله سپارم